چې بریم هر کله مو کوم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د شوزو پروګرام دی او اساسي او بشري حقوق پرې خبرونه کې د گاونډي د حقوقو په تړاو اوریدل شي. مخکې تر دې چې د خبرونه د خبري برخه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت تعدیل وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت تعدیل سرپرست وزیر عبدالحکیم شریف په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ګوندونه شریعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شریعي زیاته کړه تجربه ثابته کړې ده چې د افغانستان رواني بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راس وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته په کندهار کې د معتادانو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوي پرون وویل چې دا مرکز اوس په شو وسایلو سمبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو ډاپنګوي په کندهار کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د زیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او په عین حال کې له افغانانو سره د دوی د پرلپسې ژمنو پخلی کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس د پام وړ برخه په مخدر موادو روږدې ده. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې 122 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیت قمندانې وایي چې پرون 22 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولي او 122 تنه یې پرې تړاو نیولي او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د کاپیسا ولایت په خبر پاڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د باندې د افغاني پاسپورتونو لپاره نوی بیې اعلان کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي چې له هیواد بهر د 50 کلن پاسپورت بیې 140 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالر ټاکل شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي چې د یو کال تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 50 کلونو لپاره پاسپورت د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پرله پسې د پاسپورت بیه لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورت د بیې د کمیدو پریکړه کیږي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قرآن کریم ته د سپکاوي له یوې ادعا وروسته د مسلمانانو یوې ډلې د ځایي صبیانو یو شمېر کلیساوي او پولیسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمې اوسیدونکو رویټرز اژانس ته وویل چې دا پېښه پرون وروسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمې مسلمانانو وویل چې دوه تنو عیسویانو د قرآن کریم پاڼې څیرلې او سپکاوی ورته کړی دی. په سیمه کې به عیسوي شکیل مسیر رویټرز اژانس ته وویل چې کله دوی د مسلمانانو د برید خبر واورید، د او یو شمېر نورو عیسویانو خپل کورونه پرېښودل. د پنجاب چارواکي وایي چې پولیسو پرون ناوخته د دې پېښې په تړاو تر سلو ډېر هغه کسان نیولي دي چې په ویډیویي تصویرونو کې پېژندل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان وی دان پاتل پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې واشنگتن پر کلیسا او کورونو د برید ته ژوره اندېښنه لري او پر اسلام آباد ژغ کوي چې د پېښې بشپړ تحقیقات وکړي. اوس د رډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر له افغان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر هم اخیستی.
دوله اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي یا بنه سم. دوله سلو اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو شنونکی له دې پریکړې سره مخالفت کوي.
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره زی استبداد ته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د جنو اقداماتو د ستاینې له کبله له سختو نیوکو سره مخامخ شوی وو، یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي. له طالبانو سره د خبرو پاړه د افغانانو په منځ کې بیلابیل بحثونه روان دي. ځینې یې بې ګټې بولي او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کېږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس الیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره د تعامل وشي. الیوت چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی دا غوښتنه څو اونۍ وروسته لدې وکړه چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د سټایلو په خاطر پرې سختي نیوکې وشوې. د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه کال وروسته پر خپل ستراتیژي بیا کتنه وکړي. د بریتانیا رسنیو پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې وی غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې و وویل بریتانیا باید د افغانستان خلکو ته شاوانه لري. تر دې مخکې الیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېر لاس په لاس شو ویلي وو چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د الیوت د څرګندونو ستاینه وکړه خو د بریتانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که الیوت غواړي چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې له ډېر احتیاط کار واخلي. د الیوت څرګندونی حیرانوونکی و بللې. ویل چې په دې تعجب کوي چې نو وړي د طالبانو واکمنۍ ستایي. شغله الیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د خړیو له عکس العملونو وروسته د خپل دغه خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي وو د طالبانو له واک تر رسیدو سره د افغانستان امنیت ډیر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپل وینا کې د لانجې ته اشاره وکړه خو ویل چې دا خپل شخصي نظر دی. حال دا چې ډیر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. الیوت د بریتانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او کوونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلی شي نو له دوی سره خبري ګټه نه لري. خو ځین نور بیا وایي چې یوازینی لار دا ده چې له طالبانو سره خبري وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکو شان صاحب غازی ساق خیل وای دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کول ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړی او له بل خوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیواد تشا وړوي. د په عین حال کې وای
بل طرف ته افغانان چې د افغانانو نظر د طالبان نه سمېږي. اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نه معلوم ده څکه طالبانو امیر لا نه معلوم ده. یو ورځ خبره کوي سبب له خبره کوي افغانان ډیر پښتنه لري. دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي باندې سم دولس لو اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده. طالب مشر څوک ده. فرامین څوک ورکیا
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستان له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یو ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزاونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یادنې ایستل کیږي نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت چاروان په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنن کې غوث جان با سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وای چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولې؟ دلیل یې څه شي کېدای شي؟ شغلې جان با سوې
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نو سیږي، تنوع د افکار نو سیږي، نو خبره زی استبداد ته. دوی اوس زړه خکړې مطلق استبداد ته، هیڅ نو اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحي نظر، انتقادي نظر، بل طرحه، بل برنامه دوی نه مني، غیر دې چې ځان مني. دغه ځانځاني دوی تبا کوي. اې د پاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لرې، د رقابت تحمل نه لرې، د بل طرح د لیدلو تحمل او طاقت نه لرې، ته زی انحصار خواته، او انحصار همغه استبداد ده. ته وایې ممزور ما ټول زما.
جنبان صاحب، دوی وایي چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافي دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوص سره ډېر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کېږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلي کې که موږ یو دوه نهایت درې سراسري افغاني ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مؤمنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د اراده کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره، دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلی وزیر دا یادونه هم کړی چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر دور افغانان هم خصوصا د ثور له کورتا وروسته داسې وایي چې ګوندونه ښه نه وو، که ګوندونه نه وای نو کورتا به نه کېده او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدې. تاسو دا خبره تاییدوي چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدل. موږ په دې ژوند کې د ډېر شانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنی نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هیوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند په لسهاو احزاب دي، اما دوه دانی مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هیواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړم دی، خو ولې په افغانستان کې دا کارونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره مخ رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره؟ اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټول شانه باندې مسر خلاص دی، خدای او خطا ده. کېدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډیر په وسیګستان هغه به یو ګوند یو ډله جوړه کړی وسی، هغه به یو طرح لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته وړاندې کوي، خلک به قضاوت کوي او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلحامیزه توګه خپل برنامې وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره، د ازادي بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار نه موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربې لرو، هغه ځان ته خبره ده. هغې نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نشي.
د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
خوړی چې خوځو شکنجه